السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه نور یاسین نوري هرکلی کوم. پیل د سات خبرونو کوو. په زابل ولایت کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه درې تنه ولسي افغانان وژل شوي او نه تنه نور ټپیان شوي دي. افغان اسلامي اژانس نن سه شنبې د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا پیښه د شمال زو ولسوالۍ کې په ډیورنډ کرښه شوې او دوه تنه نور ملکي افغانان پاکستاني ځواکونو نیولي دي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پیښه کې چې پرون شوې د دوو تنو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو پخلی کړی و. ویل کېږي وژل شوي او ټپیان له سیمې څخه د طالبانو د حکومت په الوتکو کې لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې د شمال زو ولسوالۍ اړوند سیمو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لوري لخوا غځول شوي اغزن سیم کې یو دروازه جوړه شوې و چې د التیا پر مهال پرانستل کېده. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر دوام لري، اسلام آباد پاکستان ته د تګ لپاره افغانانو ته د ویزه جبري کړې ده. خو د راپورونو له مخې افغانستان کې د پاکستان سفارت او قونسلګرۍ په ډېره سختۍ افغانانو ته ویزې ورکوي او ترلاسه کول ستونزمن دي. د بخیر نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجا صدیقی او د بشري حقونو د مدافعینو خبریالانو او منتقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشې کړي چې د طالبانو لخوا په خپل سر نیول شوي او بندیان دي. د بخیر د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د پریسا آزاده د خوشې کېدو خبر هڅون کړي، خو د طالبانو له اړوندو ادارو او چارواکو څخه غواړي چې نور زندانیان هم خوشې کړي. د ښځو د حقونو فعاله پریسا آزاده پرون دوشنبه له یو څلوېښت ورځو وروسته د طالبانو له بنده خوشې شوه. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړ. دغه غورځنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د ترهګرۍ ضد محکمې په دواړو قضیو کې د منظور پښتین ضمانت منلی. د ښاغلي ادریس په خبره دوی د اسنادو د لاسلیک لپاره د قاضي په تمه دي او ښایي په دغه ضمانت سره منظور پښتین له زندانه آزاد شي. منظور پښتین د ډسمبر په څلورمه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول ول شو چې د بلوچستانو په احتجاجي پرلت کې ګډون کړی و. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې په غزه کې یوازې هغه مهال اوربند ټینګېدلی شي چې حماس ډله په بشپړه توګه له منځه تللې نه وي، بې وسلوال له شوي نه وي او فلسطیني ټولنه له افراطیت وتلې نه وي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په هغه تبصره کې چې په وال سټریټ ژورنال کې خپره شوې نتانیاهو همداراست د جګړې د سختېدو خبرداری هم ورکړی. د اسرائیل سختو بمباریو غزه ویجاړه کړې او داسې حال کې چې د اوربن لپاره نړیوال فشار په زیاتېدو دی، جګړې په منځني ختیځ کې ترنګلتیا زیاته کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې د ملګرو ملتونو چارواکو د کریسمس په ماښام په غزه کې د کډوالو پر یوه کم بمباریو کې د بشپړو کورنیو د وژل کېدو د بوګنیونکو پیښو راپور ورکړی و. د اوکراین هوایي ځواکونه ادعا کوي چې د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې یوه پوځي کښتۍ له منځه وړې ده. د اوکراین پوځ نن سه شنبې پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې هوایي ځواکونو نن سهار وختي د کریمیا په ختیځ کې د افیو د ساپر سمندري اډې د کروس توغندي توغولي او هغه د نوچرکاسک پر کښتۍ لګېدلې دي. د خبر له مخې په ټوله فیودوسا کې د چاودنو غږونه اورېدل شوي، د ځینو دوکانونو او ودانیو ښیښې ماتې شوي دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان ډګن جنرال میکولا اولوشچوک ادعا کړې چې د روسیې سمندري ځواک د تیر پرتله کمزوری شوی دی. د روسیې دفاع وزارت له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته ویلي چې د نوچارکس کښتۍ د اوکراینی توغندیو په نتیجه کې زیانمنه شوې ده. خبرونه مو لازم دی رادیو او اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان د ښځینه فعالې پریسا آزاده د خوشې کېدو د هرکلي تر څنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. یو شمېر محصلان، زده کوونکي او فعالان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي دوی د نجونو د زده کړو د حق د ورکولو لپاره هڅه کوي. د طالب چارواکو تش په نوم څرګندونې بولي.
د طالبان لخوا دا څوم ځل دی چې همدا رقم وعدې ورکول کېږي، خو متاسفانه په یوې وعدې باندې هم عمل نه کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزي تړون ځکه اخیستی چې دوی د ملي ټیم کې له لوبېدو ډډه کوله او په نورو لیګونو کې لوبېدو ته مخه کړې وه.
تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې یوځی ته ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شئ.
دا به هم واورئ چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی بیا ویلي چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو یوې خواړه نه لري او شپه په لوږه ویده کیږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ریډیو د خبرونې لومړی موضوع ته د بخښنې نړیوال سازمان د خزینه فعال پریسا آزاده خوشی کیدو د هرکلی ترڅنګ له طالبانو د نورو زندانی فعالانو د خوشی کیدو غوښتنه کړې ده. د سازمان د جنوبی آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی دا غوښتنه تیر شپه په خپل ایکس پاڼه وروسته له هغې کړې ده چې پریسا آزاده د طالبانو له بنده خوشی شوه. د معترض پریسا آزاده یو شمېر همکارانو هم ویلي چې نوموړي د دوشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشی شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو فعالې منیجی صدیقي او د بشري حقونو د فعالانو خبریالانو او نورو په ګډون ټول هغه منتقدین له بند خوشی کړي چې په خپل سر ډول یې نیولی او زنداني کړي دي. د دې سازمان د جنوبی آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی د دوشنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه د طالبانو له بنده د معترضې پریسا آزاده په خوشی کېدو هم خوښي ښودلې. هغې د طالبانو د استخباراتو ریاست د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او له کورنیو چارو وزارت غوښتي چې ټول فعالان له بنده خوشی کړي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د پریسا آزاده همکاران وایي نوموړی د طالبانو په زندان کې یو څلوېښت شپو ورځو تیرول وروسته پرون د دوشنبې په ورځ له بنده خوشی شوې ده. له دې وړاندې سرچینو د دوو معترضو مېرمنو جولیا پارسی او ندا پروانی چې د طالبانو په زندان کې څو میاشتې تیرې کړې د خوشی کېدو خبر هم منلی وو. خو ویل کېږي چې د ښځو د حقونو فعالې منیجی صدیقي په ګډون د بشري حقونو یو شمېر فعالان او فعالانې خبریالان او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په زندانونو کې بندیان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترضو ښځو د نیول کېدو او بیا یې له بنده د خوشی کېدو په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړي. له دې وړاندې هم د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او د ښځو د حقونو فعالانو په ځلونو د طالبانو په زندانونو کې د بندي فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د ملي یووالي بنسټ مسؤله شفیقه رزمنده وایي ټول هغه بندیان باید خوشی شي چې د عدالت غوښتنې له امله نیول شوي دي.
موږ په بیړني او پریکنده توګه د ټولو سیاسي بشري حقونو فعالانو، مدني فعالانو، خبریالانو، مخکینی نظامیانو، د پوهنتون استادانو، روڼاندو او ټولو هغو کسانو د ازادي غوښتنه کوو چې هیڅ جرم نه لري او یوازې خپل نظر ویلی دی، هغه نظر چې د اوسنی وضعیت په مخالفت او له حقیقت د دفاع په خاطر دی.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واکته له رسیدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ کړي ځپلي او منع کړي. طالبانو هم دا ډول په تیرو دوو کلونو کې په ډیر شمېر معترضې ښځې زندانی کړي او له دوی یو شمېرې د زندان له تیرولو وروسته بیرته خوشی کړي هم دي. خو په دې اړه نیواکو او غبرګونونو ته یې تر اوسه هیڅ ډول ځواب نه دی ویلی. لازمال چې طالب چارواکي ډیر کله د شریعت په چوکاټ کې د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بیلابیلو ادارو راپورونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي. په دې راپورونو کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د خبریالانو او مخکینیو نظامیانو د نیونې او شکنجې راپورونه هم شته.
یو شمېر محصلان، زده کوونکي او فعالان د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزي وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي دوی د نجونو د زده کړو د حق د ورکړې هڅه کوي د طالب چارواکو تش په نوم څرګندونې بولي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزي په دې وروستیو کې له یوې ایراني رسنیو له استازو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د نجونو د زده کړو د حق د ورکولو لپاره هڅې کوي. نوموړي دغه راز ټینګار کړی چې زده کړې د نجونو او ښځو شرعي حق دی. خو یو شمېر محصلان، زده کوونکي او فعالان بیا وایي د عباس تانکزي په ګډون ګڼو طالب چارواکو په ځلونو ورته څرګندونې کړي دي خو د عملی اقداماتو هیڅ څرک نه لګیږي.
اته سوات وشت ورځی کیږي چې د طالبانو حکومت لښ پغم ټولګي پورته انجونی لخوانځي ومنه کړي او درې سوات شپته ورځی کیږي چې پوهنتون ته پتاک هم بندیز لګولای. خو د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزي وایي ل هم هڅه رواني دي چې د انجونو لپاره د زده کړو دروازې پرانیستل شي. د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت د سیشن په پرورز پر خپل وی پړنه لیکلي دي چې شیر محمد عباس تانکزي دغه موضوع لایو ایرانی پلاوی سره چې دغه هیواد د مطرح رسنیو استاذي خبريالانه او رسنیس کار کارپوهان پکې وو مطرح کړه. نوموړي په دې کتنه کې ټینګار کړی چې زده کړه د نجونو شرعي حق دی او هڅې روانې دي چې د مناسب چاپیریال په برابرولو سره هغوی ته دا حق ورکړل شي. خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر محصلان یا زده کوونکي چې له زده کړو بې برخې شوي د طالب چارواکو دې ډول څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او د طالبانو لخوا یې یوه بهانه ګڼي. زینت چې د نجونو په زده کړو له بندیز وړاندې د کابل په پوهنتون کې زده کړې کولې په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
د طالبانو لخوا دا څوم ځل دی چې همدا رقم وعدې ورکول کېږي، خو متاسفانه په یوې وعدې باندې هم عمل نه کوي. که چېرې په دغه وعدې چې دوی کوي دا خبره سي دوی کوي عمل ورباندې وکړي، انشاءالله چې یوه نتیجې ته به ورسېږي. خو پروسه کله څو ځلې دوی دا تصمیم ونیو چې د نجونو په مخ باندې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، خو بیا هم د دوی دا خبرې ثابت نه شوې، بلکې همداسې تېرې کړلې.
د کابل ښار د یو ښوونځي زده کوونکي کوبرا حیدري هم وایي چې د دې ډول ژمنو د پوره کېدو په تمه یې ډېرې ورځې تېرې کړي، خو لا هم د نجونو په زده کړو د بندیز لرې کېدو په خطر څه نه دي شوي.
امارات اسلامي قبلا هم به ما گفته،
مخکې هم اسلامي امارات موږ ته ویلي وو چې د ښوونځیو دروازې به ستاسو لپاره خلاصوو، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. موږ له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې په خپلو خبرو عمل وکړي،
به گفته های خودشان عمل کنند.
د زده کړو د برخې یو فعال سید قاسم هاشمی هم د نجونو د زده کړو په اړه د طالب چارواکو څرګندونې یوه سیاسي لوبه بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د طالبانو ډلې هم په خپله تېره واکمنۍ او هم اوس د نجونو له زده کړو او د ښځو له ځینې نورو اړوندو مسایلو سیاسي ګټه پورته کړې ده. دا باستانیزي خبرې د خلکو غلطول او د هغوی سترګو ته د خاورو ورشیندل دي.
په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په وروستیو کې ویلي وو چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه اختلاف لري. نوموړي د دوهې فارمټ په غونډه کې چې یوه برخه یې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار مسایلو ته ځانګړې شوې وه، وویل چې د طالبانو قوت د دوی یووالی دی، خو د ښځو د زده کړو په برخه کې یووالی نه لري. هغه څه چې د ځینو طالب چارواکو په څرګندونو کې هم لیدل کېږي، تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د روان کال پورې میاشت کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره په کتنه کې ویلي وو چې خلک او نړۍ دې په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو د شرایطو تر برابرېدو صبر او حوصله وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي تر منځ ډېری اختلافي مسایل حل شوي و، خو اسلام آباد له دې خبرو پشا شو. پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د یو پاکستاني سناتور مشاهد حسین سید له قوله دا خبر ورکړی. هغه ویلي دا څرګندونې ورته امیر خان متقی په ایران کې د فلسطین په اړه د جوړ شوي کنفرانس په څنډه کې چې ده هم پکې ګډون کړی و کړی دی. مشاهد حسین سید دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره په خبرو اترو ټینګار لري. نور تفصیلی په دې رپورت کې.
یو پاکستانی سناتور مشاهد حسین ادا کوي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ورته ویلي د دوی په منځګړتو پاکستانی حکومت او ټي ټي پي یوې هوکړې ته نږدې شوي وو، خو اسلام آباد له دې خبرو په شا شو. اکسپریس ټریبیون رسپانډي پرون یو راپور کې د مشاهد حسین له قوله لیکلي متقی ورته دا څرګندونې په تهران کې د فلسطین په اړه د جوړې شوې غونډې په څنډه کې په غیر رسمي ډول کړي. د مشاهد حسین له قوله امیر خان متقی ورته وویل چې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ ډیر مسایل حل شوي وو، خو ټي ټي پي له وفاقي ادارې سره د قبایلي سیمو د ادغام د ختمولو غوښتنه کوله چې پاکستانی حکومت له خبرو شاته ولاړ او له همدې عمله کړکیچ رامنځته شو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، مګر د طالبانو حکومت منلی چې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو منځګړتوب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت بیا له تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات رد کړي او وایي دوی باید اساسي قانون ومني، وسلې په ځمکه کېږدي او د دولت حاکمیت ته غاړه کېږدي. پاکستاني حکومت د قبایلي سیمو د ادغام ختمول هم سره کرخه بلله ده. د پاکستان حکومت په ځانګړي ډول د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر جان اچکزي همدا ډول د نوم له خودو پرته د طالبانو یو شمېر قومندانان د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورن کړي دي او دا ادعای هم کړی چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کی. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړي او زیاتوي د افغانستان خاوره خوندي ده. خکاری چنګ دی همدی ډول سرګندونو د طالبانو حکومت او پاکستانی ریاست ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. ایکسپریس ټریبیون د پاکستانی سناتور مشاهد حسین لقول لیکلی د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسنیو ستونزو د اواري لپاره په خبرو اترو هم ټینګار کړی دی. د ډسمبر په لومړۍ نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې زهرا بلوچ هم رسنیو سره خبرو کې ومنله چې د طالبانو له حکومت سره د ترهګرۍ او امنیت په اړه مذاکرات پیل کړي دي. هغې له ډېرو جزئیاتو ورکولو پرته ویلي وو دا خبرې د دوی استخبارات مخته وړي او نه غواړي اوسمهال په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي. خو په بنو کې د نوامبر په 26مه په پاکستاني عسکرو له ځانمرګي برید وروسته پاکستانی رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو پټنځایونو له منځه یوسي او د تحریک طالبان پاکستان یو مشر حافظ ګل بهادر هم ونیسي او دوی ته یې وسپاري. د طالبانو حکومت وایان زبیح الله مجاهد بیا د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو دا بریدونه په دوی پورې اړه نه لري او د پاکستان لخوا دوی ته ورکړل شوي وړاندیزونه به هم وڅېړي.
د پاکستان په موضوع کې به هم تم کې ګوډه پښتون ژغورنه د غورزنګ د مشر منظور پښتین ضمانت په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا منل شوی دی. خو په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت په دوه قضیو کې د پښتون ژغورنه د غورزنګ د مشر منظور پښتین د ضمانت له منلو وروسته نوموړی په یوه بله قضیه کې پولیسو ته سپارل شوی دی. دا خبره د منظور پښتین یو وکیل ایمل خان منډوخیل نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وکړه. نور تفصیل د فریده سیال په راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محاکمې په دوه قضیو کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی او د هغه د وکیلانو په خبره خای ډیر ژر له زندان را خوشی شي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین د ازادي راډیو مشال څانګې ته نن د دسمبر 26مه ویلي د ترهګرۍ ضد محاکمې کې قاضي ابوالحسنات محمد ذوالقرنین په دواړو قضیو کې د ښاغلي منظور ضمانت منلی دی. د هغه په خبره قاضي په دواړو قضیو کې د ضمانت په توګه د 15000 پاکستانی وکالدارو د جمع کېدو غوښتنه هم کړې ده. د ښاغلي ادریس په خبره دوی د ضمانت لپاره ټول اسناد برابر کړي او د قاضي لاسلیک ته پته مدي. هغه زیاته کړي قاضي اوس مهال د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د قاضي د اوریدنې لپاره د اډیالي زندان ته تللی دی. لا دې وړاندې د منظور پښتین د قاضي اوریدنه د قاضي د نووس ګارسیا له کبله ځنډیدلې و چې د دې غورزنګ پلویان پرې نخوخول. پر منظور پښتین د شهدا پاکستان د پاوس پرځ ترګندونی کوي. خغلی پښتین د دسمبر په 4مه د بلوچستان د پولیسو لخوا په چمن کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوچستان په پرلس کې د ګډون لپاره لخپل پلویانو سره روان و. د چمن پولیسو ویلی وو منظور پښتین ځکه نیولای چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړې دي. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ بیا د تور دوی وای پولیسو د پښتین پر موټر ډزې وکړې او د دوی په خبره چې نخې په کې لورای ښکاری. د غورزنګ پلویانو د دسمبر پر 5مه د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې لاریونونه پیل کړل چې په ځینو سیمو کې لاریون کوونکو ته د لاریون اجازه ورنه کړل شو.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو څخه مرکزي تړون اخیستی او د دوو کلونو لپاره به په سوداګریزو لیګونو کې د لوبېدو اجازه هم ورنه کړي. د کرکټ بورډ وایان ازادي راډیو ته وویل مجیب الرحمن نوین الحق او فضل الحق د مرکزي تړون له لاسلیک کولو ډډه کول او ټینګار د ملي لوبو پر ځای په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو. د کرکټ ځینو مبصرینو مینوالو د دې پریکړې هرکلی کړی او ویل دي چې لوبغاړي باید تر پیسو هیواد ته لومړیتوب ورکړي. خو ځینو نور بیا د افغانستان د کرکټ بورډ دا پریکړه سمه نه بولي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزي تړون اخیستی او له دې وروسته به د دو کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه لیکونه هم ورنه کړل شي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوو په همدې خاطر د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښه کوو. د افغانستان د کرکټ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغې پریکړې ته ګڼ خبرګون نه خودل شوی د کرکټ دینو مینوالو د پریکړې ستایلې او یو شمیر نورو غندلې ده د کرکټ مسایلو په مشتاق رحیم ازادي رادیو ته وویل لوبغاړو ته باید تر هر څه مخکې خپل وطن لومړیتوب ولري او کدوې د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي په کار ده چې ورته چلند ورسره وشي
نو یو څوک چې زمونږ د کورنۍ کرکټ مصرف په مټ باندې یوځی ته رسیدلی دی بیا د هغې نه وروسته حاضر نه دی چې د افغانستان کرکټ خدمت وکړي او خپله دنده په کې ادا کړي نو زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې حتمی اړین ده چې د دوی په مقابل کې جدي اداري ډیسپلین اړوند ګام پورته شي تر څو نور لوبغاړو دا مثال جوړ شي چې تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې یوځی ته ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شي
خو د کرکټ ځینې نور مینوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي د افغانستان د کرکټ بورډ تر رسنیو څنګه مخکنی مسول او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وایي په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلند نه کیږي نو موړی ازادي رادیو ته وویل
کرکټ بورډ باید په دغه وخت کې د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې دا مسله لوبغاړو سره حل کړي وای او لوبغاړو ته دا قناعت ورکړي وای چې تاسو باید قراردادونه واخلئ او دومره غټه هنګامه نه وای ته جوړه شوی ځکه چې دغه درې لوبغاړي مین لوبغاړي دي د افغانستان او دوی بهترین لوبغاړي دي د افغانستان د دوی په نشتون کې زموږ لوبډله ډېره کمزوري وي
خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي رادیو ته وویل چې درې لوبغاړو کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزي تړون نه ورکول کېږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو ځکه له بندیز سره مخ شول
د افغانستان کرکټ بورډ د یوې پریکړې پر بنسټ د ملي لوبډلې په درې لوبغاړو هر یو مجیب رحمان فضل حق فاروقي او نوین الحق باندې یو لړ بندیزونه وضع کړي دغو درې لوبغاړو ته به د راتلونکي 2024 کال دپاره مرکزي قرارداد ورنکړل شي د سوداګریز لیګونو لپاره ورکړل شوی اجازت لیکونه یا ان او سیز یې فسخه شول او همدارنګه به د راتلونکو دوه کلونو لپاره ورته په سوداګریز لیګونو کې د لوبېدو لپاره اجازت لیکونه ورنکړل شي
ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي د کرکټ بورډ وروستي پریکړې په اړه مو د مجیب الرحمن فضل حق فاروقي او نوین الحق برګون هم پوښت خودري واړو لوبغاړو د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتني جواب نکړي د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپچونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپچونکو مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې د درې واړه لوبغاړي د هند د قره لیګ په ګډون په یو شمیر نورو سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او هم د ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته څو میاشتې پاتې دي د کرکټ ځینې پوهان وایي د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي
د خوړونو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې له هر دریو کسانو یوې هر شپه په لوګو ویده کیږي د پروګرام په خپل اکسپانه کې یو ویډیو خبره کړې چې پکې اصول ژمی د افغانستان خلکو لپاره سخت بلل شوی دی WFP لدی مخکې د نړیوالو غوښتنو چې پر روان سخت ژمی کې د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړي د پروګرام د تیر یکشن به پورس په خپل اکسپانه کې ویلو چې د افغانستان وګړي تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړتیا لري د WFP په خبره افغانستان د نړۍ له هغو اتو هیوادونو څخه دی چې خوراکي توکي پکې کم دي او خلک هم له سخت ژمی او لوږې سره مخ دي د پروګرام ویلو د بودیجې د نشټوالي له امله ال شوې چې 10 میلیونه افغانان له خپل خوراکي مرستو څخه او باسي نور په دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام WFP د دسمبر په شپږمه په خپل اکسپانه کې لیکلي چې په افغانستان کې له هر دریو کسانو څخه یو یې شپې لخوا وږي ویده کیږي یاد پروګرام دا هم ویلي چې د ژمي موسم د میلیونونو افغانانو لپاره ستونزمن دی او د دغه سازمان په وینا دوی د هوا له سړېدو سخت اغیزمن شوي دي WFP په خپل اکسپانه کې د یوې ویډیو په خبرولو سره لیکلي چې هڅه کوي په ټول افغانستان کې اړمنو خلکو ته خوراکي توکي ورسوي خو د واورې ورېدو له امله په لرو پرتو سیمو کې لارې بندې دي. دغه سازمان همداراز ټینګار کړی چې په 2024 کال کې به د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 10 میلیونو اړمنو کسانو سره د خوراکي توکو مرستې کمې کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک وایي د ژوندي پاتې کېدو لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. میرمن قادری چې د پروان اوسیدونکې ده او د 4 ماشومانو مور ده وایي د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار له بندیز مخکې یې د دغه ولایت په یوه دولتي اداره کې کار کاوه، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره ژوند کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې د عصبي ناروغۍ له امله له 15 کلونو راهیسې د کار کولو توان نه لري.
اوس مهال په کور کې له خپلو 4 ماشومانو او میړه سره شپږ تنه ژوند کوو. تر اوسه مو سپنتوکي نه دی پیرلی. یوازې یوه بوجۍ د ډبرو سکاره چې زموږ د خپلوانو له ډلې یو چا موږ سره مرسته کړې کار ترې اخلو. زما بچیان که وتوانېدل یو کار وکړي، یو مل ډوډۍ یې پیدا کړه، خورو یې که نه کوم کار یې پیدا نه کړ، همدلته کینو. توکل په خدای.
د کابل اوسیدونکې دنیا عطایی هم ازادي راډیو ته وویل
ما د خپلو ماشومانو د خرڅ لپاره خپل توکي او وسایل خرڅ کړل. اوس د ژمي لپاره د سون توکي نه لرم. موږ سره د مرستې لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړئ. موږ ډیرو شیانو ته اړتیا لرو، خوړو ته او سون توکو ته اړتیا لرو.
تر دې مخکې د خوړو نړیوال سازمان په وار وار د افغانستان د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت او د ژمي په موسم کې د دوی د ژوند له سختېدو اندېښنه ښودلې وه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یو شمېر خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په وار وار د بیکارۍ او بېوزلۍ له زیاتوالي شکایت کړی او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې په افغانستان کې له 9.2 میلیونو څخه د زیاتو خلکو بشري مرستو ته د اړتیا تر څنګ له پاکستان او ایران څخه د 1000000 افغان کډوالو ایستل به د اړمنو کسانو شمېر زیات کړي. دغه راز په هرات کې د اکتوبر په میاشت کې د خونړۍ زلزلې پیښېدو د ځاني او مالي زیانونو سربیره په دغه ولایت کې د اړو کسانو شمېر هم زیات کړی دی. د رواني اونۍ په پیل کې اوچا په 2024 کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو پلان په خپرولو سره وویل چې 12.2 میلیونه اړو خلکو سره د مرستې لپاره چې لومړیتوب ورکړل شوی 3.6 میلیارده ډالرو بودیجې ته اړتیا لري.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم رب منانی زید زابل ولایت شمرزه د ولسوالی تاسو د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. بار له سلام وروره دغه موږ سره چې د اړې خلاب دی دلته یو پیدا مې وزره چې کار پر پیل کړی وو او چې کار پرې شوی د چا کوم خراب هم دغه ټوله پاتې شوی ده. نو موږ پیدا مې له وزارت څخه او له شپږ راسه فدا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړی کی اړیا سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورن شکوې چې مسول چارواکي وروي و سلام
له کوم چې همکاران جوړ وروغه سره خپل نیکمرغه ورځ مرا پیل کړې وي. ټول چې ما د طرف سره مونږ ورسېږي یا سمین ساده تاسو شکریا بارک دی او ګلاب منکر ته ما د طرف سره مونږ ورسېږي. ما پیغام دا دی چې د پیرزما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککرځي وي او کچینې موږ په کلکه غندو ځکه چې دا د دوی وینا نه ده. دا د طالب جګړه مارانو یې پخلا ورکړي دي. دا خوشي د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې پخلا ورکړي. او بل خبره مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وي چې هغه دولتونه وي چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې دپاره په رسمیت وپېژني. بلکې دا چې دغه کړي دي داسې نه دي کړي چې اوس یې په رسمیت وپېژني. دا انفجار او پتاوه ته لاره خلاصه کړه، چرکیا هم لاره خلاصه کړه، خو کار به طالبان کوي، ذمواري به یې داعش پر غاړه اخلي. هیله کوم چې دا پیغام در سپین ماړی او نیویارک پورې ورسوي. مننه کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیم جان شہید نی غزنی ولایت کا اڑیکہ کے یاسم البتہ غزنی ولایت تے شاخ کا دے غزنی کو ہم تون یو محصل یم غان چے مزل تے چارواک پوری ورسی گی دے غزنی پہ ہم تون دے دے لیے نت تون لگا بلا او دے او زموږ د ناوړه اقتصاد دی اقتصاد دا مله نشي کولی چې پاتو دوام ورکړو. نو زه هم نوی محصل یم، غواړم د چارواکو بد ورسېږي او محلان تا اروان ضروریات تاوتیا ور پر کری دیا وتا ور چتا کو تا ور کری یا بدلا چا ور تا زیات یارا ماننا
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری اقتصادی او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادی رادیو واوري.